سلام ستړي مشه وخت ما زیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم روختیا وزارت د کورونا په اړه څه وایي
روختیا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود دی
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک څنګه ژوند کوي بېلابېل نظرونه لرو
اره صاحب په جنګ په وژنې سره هنیسي دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی
افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی
تېر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال
پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د سمارټ کارتونو د ویش پروسه ډېره ورو ده تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي او د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي بشپړ خبرونه واورئ د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد رالیږد چاره محدوده شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوي دي ښاغلي صالح همدارنګه ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې ګواښت مهارولو لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوي دي ښاغلي صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې مهال کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا دمخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګېدلی دی افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونه افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالۍ ګڼل شوي د ښاغلي صالح دفتر په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټونه کموالی راشي او تر خوا به یې نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې یې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوندو ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند یې تر ډېره په کرکیله تکیه دی هغه څه چې وچکالۍ ورته مستقیم ګواښ ګڼل کیږي افغانستان یمن سومالیا سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو رپورټ کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ د ماشومانو جنسی زورونه تیره وهل وجل ربړول د بدن د غړو غوڅول یرغمل او تختونه او په خونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي د عراق حکومت دا هوایي بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللی و سوریې هم دا هوایي بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت څرګند سرغړاوی یاد کړی و په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایي بریدونو کې د کتایب سیدالشهدا 4 غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټر وهلی و د ملیشیا ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي. خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دا ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لید کې مرسته کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق کې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 18 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. له دې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، و ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په مې میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به مرشد د پروګرام لومړی مطلب ته غهم د کووید 19 ناروغي په اړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسین لړۍ روانه ده او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیونه ډوز واکسین به هم راتلونکي میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو له دې ټولو سربېره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې څو ورځې نور به هم د کرونا په مثبتو پیښو کې همداسې ډېرې شمېرې یا مثبتې پیښې زیاتې وي. عامه روغتیا وزارت بیا وایي تر دې دمه په ټول هیواد کې لاتل 1,000 ډېر کسانو ته واکسین تطبیق شوی او څومره چې د واکسینونو د تطبیق شمېره لوړیږي ورسره د کرونا د مثبتو پیښو او همدارنګه د دې پیښې د زیانونو په اړه باندې شمېرې په راټیټېږي. دمګړی په افغانستان کې له نږدې 15,000 کسان د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړه کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمېر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل
اوس هم د کرونا د مثبت پیښو زیاتوالی لیدل کېږي. د امریکا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2-3 یا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د له خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 نور کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 او د ټولو وخته شویو کسانو شمیر 1,03,495 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 980,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 10,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 10,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از این برنامه مستفید شدن.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 48 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي راغاړي نوځې جانانه لات بل ډول دي وراغاړي وا نوځې جانانه لات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چتا خف نشی پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانانا لات بل ڈول دی وراغاڑی وان نوزے جانانا لات بل ڈول دی گران ہواد والو پکور پاتشی چنگ د مور پاتشی کرونا دا شان مات
ازادي رادیو ته غواګی است کرونا پر ارتباط مو راپور واورید. اوس به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مفصل راپور درته خپور کو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بیلابیلې کیسې دي. د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر خلک طالبان له خلکو سره په ناسم چلند تورنوي او وایي چې سخت بندیزونه یې پر خلکو لګولي دي، خو ځینې نور بیا وایي د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او دا طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډېره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه، خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاسته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاسته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې له لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دی که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو 3 وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وخت دی چې په خپل سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره یې کار نشته. دیوای په ډیری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او د کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار خای د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي.
هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او مېرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان این وضعیت هست که چگونه
خلق اندیکمن دی چه حالات به چنگ سی او میرمنی لووسنی حالات ویری دلی دی او ده تیر پتیر پرتل چادری او محرم لکوره نووزی. طالبان سره لدی چه ملکی خلق سره دیر کار نلری خوب کچو که تک را تک دیر لری
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې.
له دې ورخوا طالبان د یو شمېر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو، پلونو او پلچکونو او لویو لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردرې ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمېر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه و ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پورې کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځېدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان، مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته د توجه وکوي او په کل کې دې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کاله وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اورېدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیری په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، له زده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه وو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګېدلي وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمېر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسېدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
آزادی خزینه په اجازه نه ورکې چې د بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره پناین سمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته خوګاست. اوس هم د وچکالیو په اړه راپور درته لرو. د افغانستان حکومت ویلي چې 25 ولایتونو کې د وچکالۍ ګواښونه شته او دوی ورته اندېښمن دي. د روسي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسېدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. اخو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ډاډ ورکړی چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیري چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وای اقلیمی بدلون او په ځانګړي ډول وچکالی بي وزري ډېره کړې او د خلکو په ژوند بد اغېز کړی. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالی ده. ښاغلی صالح دفتر په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښایي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډاډ ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولږې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې څو له نورو اړوندو ادارو سره یو ځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدیدې وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. ښاغلی غنی پر طالبانو همغږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پرېږدي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
هغه سیمو ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هره ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هره ورځ د خلکو درد او رنځ زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. هاخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیري چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان یې چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. د وزارت د ویان مرستیال عبدالسمیع زربي:
ملي او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره یې تل بشري برخه کې همکاري کړې ترې مرسته غوښتل کېږي. مالی وزارت ته هم لارښوونه سوې چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو ته غواګست. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر په پاکستان کې مشتغل ثبت شوي کډوال چې پی او آر یا سمارت کارتونه لري ته د روان 2023 کال د اپریل څخه نوي سمارت کارتونه ورکوي. خو کډوالو ویلي د کارتونو د ورکولو دغه پروسه ډیره ورو روانه ده او زیات بیروبار له وجې سمارت کارتونو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا د رادیو د مشال څنګ د خبریال احمد الله رپورت ته.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسترډ افغان کډوالو ته د پروف اف رجسټریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي. خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وایي یو این ایچ سی آر د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړی او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وایي د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوي له هغې راهسې یې مشکلات هم زیات شوي. کار ته تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وښایي نو هغه نه مني او ځوروي یې.
یو خو رش ډېر زیات دی، زه تر دوه درې ځله خپله ورغلم او دومره رش چې مازدیګر پورې ورته ولاړ یو په لارې په دې کارونو لا پاتې زمونږ نه بل دا چې زمونږ خو کارونو خبره شوې ده چې زه خپله سبزي منډۍ لازم کار دپاره لاره کې پولیس کله مونږ ونیسي نو اول دا وایي چې تاسو کارونه ولې دي اغوستې او مونږ خو ورته ښه وایو چې لکه تاسو خفه دره چې کارونه تقسیمات لا روان دي نو دا خبره نه مونږ بس ګاډۍ کې مکینه وي چې تاڼې لزو پیسې مسې که چېرته ورکو ختم کړي که نه بس تاڼې ته بمبو زلته وو بیا سره ناست یو بلارې
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډۍ تاڼې د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایاتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو خبرو کې ورسره کامیاب نه شو خو د تاڼې یو بل اهلکار د نوم نه خپرولو په شرط وویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نیسي چا سره چې پی او آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د نوي کارډونو ورکولو پروسه تیره په قلار روانه ده یو ان ایچ سی آر لپاره دي چې زر تر زره د خلکو ته کارډونه ورکړي
مشکلات بیخی ډیر دی اول په خپل زیم زه خو یو ملک یم چې د ملک یې نو هغه به د عوام اواز څنګه واورېد شي ټلیفون مې درې وړې ما په خپل ورته کړی دی هغه بیا ما ته وخت راکړي هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نه جګوي راشم زیات دی ډېر خلکو ډېر زیات مشکلات دی ان ایچ سی آر هم دا وایي چې دا به ښه شي او نه ښه کېږي دا لا تر اوسه پورې د درو میاشتو کې ښه نه سو دی بیا پست هم زړه مې نه مشلي چې دا خبره به بېرته حال شي او دا مشکلاتونه لرې شي خلک ډېر آزاد دی د دې خبرونو
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال نږدې 4 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکه زیات په بلوچستان کې له 3 لکه زیات په پنجاب کې 1.5 لکه نه زیات په سند کې 15-16 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي د کډوالو شکایاتو په اړه په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کومې چې دوی تمه لرله نوموړي د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسټرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي
دا د شروعات دی دا پیل دوه میاشتې چې کوم دي د کې لکه د خلکو ډېر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی دویمه خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن نو دا غي د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضرې و دې د وجې هم لږ چیلنجز وو خو ورسره چې د کورونا کوم خپل
کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 4 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه په 2019 او 2018 سم کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسټرډ کړل د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وایي تر 15 لکه پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي
سلامونه خصوصاً د فوټبال مینوالو ته د اروپا د کپ لوبې روانې دي البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې دا لوبې له څه وخت راهیسې پیل شوې دي اوس د پری کوارټر فاینل پړاو دی چې نن شپه یې وروستۍ لوبه ده دا چې تر دې دمه پورې څه مهمې لوبې شوې دي او خصوصاً د تېرې شپې مهمې لوبې سوې زموږ همکار میر احمد صافی دغه لوبې کتلې دي او اوس راسره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي مهرباني
بله سلام علیکم صفی الله سنگزی صاحب زما سلامونه مومنه پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبې لرلې اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې وه چې اسپانیا وتوانېد کرواسیا ته په 15-3 کې ماتې ورکړي البته اوله په 90 دقیقو کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 1.5 دقیقې وخت لري پاره کې اسپانیا وتوانېده چې 2 ګولونه وای 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتې ورکړي دا ګولونه اکثرا د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سټی کې لوبه کوي هغه وه یو ګول ورته الوار موراتا چې په یوونتوس کې لوبه کوي هغه وه یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن ژرمن کې لوبه کوي هغه وه یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیادات کې دی اکثرا د اسپانیا او د پاریس سن ژرمن او په یوونتوس
یعنی د ګولونو باران جوړ کرواسیا هم ګولونه وه درې ګولې وه
کرواسیا خلوب وکړه متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ور باندې زورور شو چې د نور ګول نه ور باندې وهل دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ کې د دوه په مقابل کې و چې ډیره قوي لوبه و او سویزرلند پاس له وش پیتو کلون نه وتوانید چې کوارټر فائنل ته لاره پیدا کی او قوی ټیم چې جام جهانی مګټل ده فرانسې ته ماتې ورکی دا لوبه درې په درې کې مساوي شو چې پنالټی ته وته په پنالټی کې متاسفانه فرانسې ونه توانید چې د ټیم ته شکست ورکی
د فرانسې طرفدار یاست که څنګه
فرانسې مونږ د دنه ډیر توقع درلو دا ځکه په دې کې قوی ستوري دی کیلین امباپې چې یو همدا وس پور خرید ترین لوبغاړی دی چې اکثر ټیمونه غواړي چې دی واخلي خو دی هغه
یعنی سٹار لوبغاړی دی ډیر
خو سویزرلند ته باخړه
دی کوارټر فائنل پر لاند راته وي چې کوم ټیمونه پکې دی او څومره چانس دی د غوی لپاره
په کوارټر فائنل کې نیدرلند چیک سلواکیا سره لوب وکړه چې هغه ته باخړه چیک جمهوریت نه وته تروسا سویزرلند او اسپانیا به لوبیږي سره په کوارټر فائنل کې ایتالیا او بلجیم سره لوبه کوي دنمارک او چک جمهوریت به سره لوبه کوي نن شپې ته چې جرمني او انګلند دوه قوي ټیمونه دي چې د دوړ نه هر یو به تاغې به نوځي او سویډن او اوکراین به سره لوبه کوي د دوړ نه هر یو به د کوارټر فائنل ته نوځي
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې جزئیات مو راکړل اوریدونکو د فوټبال په اړه مو اوریدل دا چې نن دوش لوبي کېږي انګلند او جرمني سره مخ دي سویډن او اوکراین له دوه به ګټونکو ټیمونه د کوارټر فائنل وروستی ټیم وي اوس هم لنډ خبرونه ل اجمل اندورو
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیک درالیک چاره محدوده شوې ده افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي د جمهور ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونه افغانانو د بیځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالۍ ګڼل شوې افغانستان یمن سومالیا سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوې تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوب لپاره ریپورت نه دی ورکړل شوی تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي ښاغلي بایډن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه
لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته 2:19 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې
د بامیان ولایت د بدني روزنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د بایسکل چلول سیالۍ د نامنیو له وجې وځنډول شوې د دې ولایت د بدني روزنې رئیس سید احساق هاشمینم ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې ټاکل شوې وه نن د سولې په نوم پیل شي له کابله د پلاوي د نر رسېدو له امله وځنډول شوې نوموړی وایي پلاوی په لاره کې د نامنیو له وجې خپل راتګ وځنډوه د بامیانو د بدني روزنې ریاست وایي دغه سیالۍ به د 500 لوبغاړو چې شلې نجونې او 1.5 هلکان دي په نږدې راتلونکي کې ترسره شي د دې لوبې هدف وسلوالو مخالفینو د سولې غږ رسول په ګوته شوې په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیګ سیالي په وقفي ډول روانې دي د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله نن ازادي راډیو ته وویل دغه لیګ د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی چې د روانې لمریزې میاشتې تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي نوموړی په ځان سره د لوبو ترسره کېدل د کورونا وایرس له ډېر خپرېدو مخنیوی یادوي دی نوی چې تر اوسه څومره لوبې شوې او کومه لوبډله مخکې ده ښاغلی وحید الله د دې لوبو هدف د افغانستان ملي ټیم لپاره لپاره د غوړو لوپاړو ټاکل یادوي او د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سلو توپونو لیک هم پیلېږي. په دې لیک کې درې افغان لوپاړي راشد خان، محمد نبیم او قیس احمد درې بیلابیل لوبډلو اخیستي. د انګلستان او ویلز کرکټ بورډونو په 2018 کال کې د سلو توپونو په نوم د نویو سیالۍ د تاسیس په اړه په دې اړه نظر ورکړی و چې بیا په 2019 کال کې موافقه وشوه چې دا سیالۍ به د 2020 کال په جولای میاشت کې ترسره شي، خو تېر کال د کورونا وایرس له امله دا سیالۍ ونه شوي او 2020 کال ته وځنډول شوي. د 2020 کال په مارچ کې د انګلستان کرکټ بورډ وویل چې د جولای په 20مه دا سیالۍ وشي. د دې سیالۍ هر اننګ سل توپونه دي او یو بالر کولی شي چې په یو ځل سل توپونه هم وکړي. په هره لوبډله کې به شاوخوا دېرش نارینه او ښځینه لوبغاړي شامل وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع ورزش کول او پلی تګ ته ځانګړی شوی ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټوره او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثره خزي د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه په پرتله خزي له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړيږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګېدو نه جلوګیری کوي.
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې تر څو ورسره مخامخ نشو.
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتر د فایبر لرونکو موادو نه، د سبزیجاتو او میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې ښځې خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شوله بیا بند کړه، کنه بیا جیم ته نه تلم، بند مې کړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د وزن مې کم شي. ښه صحیح زما وزن اول ډېر زیات وو، تقریبا داسې وخه چې ما 15 کیلو وزن کم کړی، یا 15 داسې شاید 12 وخه 12 کیلو وزن ما کم کړی ده. په جسم کې ډېر زیات راغلی دي. رژیم خو زه اکثره وخت کوم، کنه د کرنسی سره اړه نه لري. زما رژیم په 2 کاله کې ما شروع کړی دی خپل رژیم مې، په دې وجه نه چې زما وزن ډېر زیات وو مخکې.
د مریم وچې د وزن د زیاتوالي له کبله ورزش کوي. مریم ته ورته نورې ښځې او نجونې هم شته چې ورزش کولو ته یې کار ویلی او د وقفې پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یو بل پیغله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې ورزش ته مخه کړي، که څه هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري.
غواړم اندام مې جوړ کړم، عضلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکی شي. زه بس شپارس یم، غواړم همیشه بدلې دې راسم. اوس د قرنطین لپاره راغلی یم، خو بس دا یو علاقه خوښ مې شو نو ځکه غوښتل اوس هم داسې خاص تغیرات نه دی احساس کړی. ځکه لږ وخت کېږي، یو هفته کېږي وخت نه کېږي. مخکې زه کور کې هم ډېره یعنی جنګاره وم، بل اوس دا یو هفته کېږي داسې خاص هغه نشته، نو بس ادامه ورکوم تر اخره انشاءالله.
خو تمنا بله ښځه ده چې ورزش له مجبوریته کوي. هغه شپه کاله کېږي چې واده شوي. د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي له امله یې ماشوم نه پیدا کېږي، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه زیاتوي.
زه د همدغه اولاد لپاره چربو افاتیو نورا تمرین کوم چې وزن مې کم شي. غواړم 6 کیلو سره
ډېره مې ورځې بد تېره کړی، ولې چې غواړم زم ډنګره اوسم. کالي مې ښکلی ځان کې پرېږدي، هسې کالي چې زما خوښېږي هغه مې ځان کې نیسي. همداسې چې هغه کالي اغوندم هغه ډبل اکسل ډېر مشکل راته پیدا کېږي.
لکه څنګه چې ویل کېږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت ده. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکي حرکات که هغه ورزشي کلب کلپونو کې وي، کارځایونو کې وي، یا هم د پلي تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لویه ونډه لري. ورزش او فزیکي حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروري ګڼل کېږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکي حرکات روغ کسانو ته هم ګټوره بولي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري، او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کېږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کېږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډېر رول لري. اول د غذایی موادو اخیستل د وخت په نظر ډېر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې دا فول انرژي خواړه وخوړل شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې دا هغه بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مصرف رسېږي. همدارنګه د غرمې د خوانه هم داسې انرژیتیک پروتیني مواد استفاده وشي، او د شپې د خوا چې ده هلته داسې سپک خواړه کم انرژي خواړه باید استفاده وشي. همدارنګه کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتر د هغه فایبر لرونکو موادو نه د سبزیجاتو میوهجاتو نه زیاته استفاده وکړي، او نور د پروټیني موادو نه د غوښې نه دې نه زیات استفاده ونه کړي. څوک کولی شي په هفته کې یو ځلې دوه ځلې د غوښې او د پروټیني موادو نه استفاده وکړي.
ورزش د جسمي ګټو ترڅنګ د انسان په اروا هم مثبتې اغیزې لري، او د روغتیا پالانو په خبره ورزش په انسان کې د خوشحالۍ حس پیدا کوي. د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي: ورزش د ښځو لپاره ډیر ضرور دی، ځکه چې ورزش د مناسب اندام د جوړولو لامل کیږي، او دا د ښځو په ځان باور زیاتوي.
ظاهري ښکلا، اندام، وزن، بدن، توروالی، سپینوالی، ډنګرښت، چاغښت د نن سبا یا د نن پیړۍ د انسانانو یوه لویه اندېښنه او یوه لویه مسله ده. یعنی نننی انسانان په واده کې او د واده په برید ظاهر او بدن و اندام ته ډیر زیات ارزښت ورکوي، او حتی ویلی سو چې نننی ارواپوهان حتی وړاندیز کوي چې تاسو کوشش وکړئ، تلاش وکړئ، باطن نه، له فکر نه، له شخصیت نه هم ډیر ظاهر ته پام وکړئ، ځکه چې تاسو کوای سئ چې باطنی یا فکری همغږي یا تفاهم رامنځته کړئ او یا هم ورسره جوړ سئ. اما له ظاهري ناښکلا یا بدرنګۍ یا ناهمغږۍ سره تاسو نسئ کولای چې ژوند وکړئ. بینان د اندام مسله او د بدن مسله نن سبا د ښځو په ژوند کې ډېره مهمه ده. ښځې او نننی انسانان، نارینه او ښځینه، ډېر ارزښت ورته ورکوي.
په دا وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو ورزش کولو ته مخه کړې. دوی د ظاهري ښکلا د جوړولو او د روغتیا ساتلو په هدف ورزش کوي. موږ د خبرونې په دې برخه کې د یو شمېر ښځو خبرې را اخیستې چې د قرنطین نه په ګټې اخیستنې ورزش کوي، او په اړه یې داسې وایي:
منم سیده ده، د ننګرهار ولایت اوسیدون که یمم. دو کاله کیږي چې ورزش کوم، که څه هم زما وزن زیات نه دی، خو زه د خپل بدن د ساتنې لپاره ورزش کوم.
از منم هدیه ده، د کابل ولایت اوسیدون که یمم. از ما په نظر ورزش هر چا ته فایده لري، او زه خپل هر سهار پارک ته ځم او پیاده روی کوم.
منم مدینه ده، د کابل ولایت اوسیدون که یم. زه داسې دوه اونۍ کېږي چې ورزش ته ځم، کلب ته ځم، ورزش کوم. په دغه دوه اونۍ کې زما وزن کم شوی، او د هغه سربېره زما په وجود کې ډېر تغییرات راغلي. کسالت مې لرې شوی ده، ورځنۍ کارونه کې ډېر فعاله شوی یم.
ټولنیز ژوند کې هر څه د انسان لخوا تنظیمولو او برابرولو ته اړتیا لري. دغه تنظیمول او برابرول اول د کورنۍ ژوند نه شروع کیږي، او بیا ټولنې ته وځي. د کورنۍ ژوند په منظمولو کې ښځې د پام وړ رول لري، خو دا چې ښځې څنګه کولی شي خپل دغه رول په ښه توګه ترسره کړي، دا به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. آغلی حفیظی که پسر کرتا او است چی ولی ډیر شمیر افغانی خزی خپل ظاهری خلاتا لکه مناسب اندام او د پوستکی ساتنه ته زیاته پاملرنه نه کوي او دا ورته زیات ارزښت نه لري.
بله، بدبختانه چې په افغانستان کې میرمن نشي کولای چې خپل ظاهری وضعیت ته د نورو هیوادونو ته ډیره زیاته رسیدګي وکړي. مختلف علتونه لري، یو خو اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر زیات کنه دا ولې وجه نه هم نشي کولای چې خپل ظاهر ته ډیر زیات ورته رسیدګي وکړي. او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې مثلا د حتی مصروفیتونه میرمنو ته پیدا کیږي چې حتی خپل ځان د دوی لپاره هیروي. مثلا کله چې دوی واده کیږي ډیر ژر ماشوم راوړي او د ماشومانو ساتنه او پالنه او روزل دا هم ډیر زیات سخت کار ده. حتی د وضعیت ته خلک رسیدي و نشي کولای خپل ځان ته رسیدګي وکړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ یو لوی مسؤلیت چې په دوی باندې راځي، نو بالاخره دغه ټول مسائل هم د لامل کیږي چې خپل مغز ظاهري وضعیت ته دوی رسیدګي و نه کړي. تر ټولو یو بل بعد مسله دا ده چې کچيري یو خزه خپل ظاهر ته ډیره زیاته رسیدګي کوي، خپل ځان ته ډیر زیات پاملرنه کوي، هغه ته بیا په ټولنه کې په بعد سترګ کتل کیږي. کچيري په کور کې ووسی هم له ستونزو سره مخامخ وي او اندک ترين کار څه کته او پورته سي، او ته دا پیغور ورکول کیږي چې خپل ځان ته ډیر رسیدګي یا مثلا خپل ځان ته دومره توجه کوي، خپل ځان باندې مصرف کوي، خپل ځان ته وخت ځای کوي او دغه کار مثلا یا خسه یا خراب سي.
د خو ظاهري کلا او مناسب اندام د میړه او خزي په ګډ ژوند څومره اغیز لري او څومره مهم دي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې میرمنو مثلا با سلیقه او خواسته نارینه خوښيږي، او هم دغه رقم د نارینه او خواسته او با سلیقه هغه میرمن چې خپل ځانو ته او خپل ژوند ته رسیدګي کولای شي هغه خوښيږي، او دا په ګډ ژوند باندې ډیر زیات کولای شي ښه او بد اغیز هم لري. مثلا که یو خزه خپل ځان ته رسیدګي وکړي، خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي، هر هغه خواهش چې مثلا دغه تخاوند وي هغه ته رسیدګي وکړي، خامخا د دوی ګډ ژوند کولای شي ډیر زیات کم اختلال شي. او همدغه رقم د خزي خواهشات چې د نارینه او لخوانه مثلا هغه په پام کې نیول کیږي، او څنګه چې د خزو خواهش هغه رقم خاوند باید ولري، کدي مسایل ته توجه وسی واقعا یو ګډ ژوند کولای شي چې ډیر زیات کم اختلال شي.
اغلی حفیظی که په پای کې راته وایي چې افغاني خزي په ګډ ژوند کې د ځان ته د پام لرنی ترڅنګ نور کوم ټکی په پام کې ونیسي ترڅو یې ګډ ژوند ستومانه کوونکی نشي او په زړه پوري وي؟
ډیرې موارد دي چې هغه کولای شي یو ګډ ژوند ډیر خوشاله لمینې ډک او په بریالۍ توګه او کولای شي تیر سي. څو مسایل دي چې مثلا که افغان میرمنې هغه ته واقعا جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې میرمنې، ګډ ژوند چې ورته وایو نو خبره دلته هم د ښځو مطرح کیږي هم د نارینه وو، چې دواړه لوري د یو بل خواهشات او غوښتنې باید په پام کې ونیسي او هغه ته ارزښت ورکړي او درناوی ولري. افغان میرمنې سره لدی چې دوی خپل ځان ته باید پاملرنه وکړي، خپل خاوند ته باید پاملرنه ولري، خپل ماشومان ته پاملرنه ولري، د خاوند کورنۍ ته او نورو کسانو ته. نو مهمه دا ده چې ښځې په لومړي سر کې که غواړي چې واقعا خپله کورنۍ خوشحاله وساتي، نو مهمه دا ده چې خپل ځان ته ډیره زیاته توجه وکړي، خپل صحت ته، خپل ښایست ته، خپل ظاهري شکل ته او نورو موارده ته. د یوې ښځې سلیقه، د یوې ښځې صحت، د یوې ښځې زده کړې، د یوې ښځې چې د خپل کورنۍ حیثیت وساتي، دا هر څه د یو ښه ژوند د جوړېدو لپاره ډیر زیات مهم دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونه چې د ورزش او پلی تک ګټو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تربیه د خدای پامان.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ژوند په شیبو کې.
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنو خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله تر تر باغ بالا پیری داس باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا رسلې کړګې باندې کړګې تاسو مو دوره ور کړې بیا څه کول تر اخلي
بسم الله قدم را واخل شایستنا بوتي مو وش تنینا بوتي حالا دمرش
آیا په کلیو او باندو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د موږ منطقو کې د وخت رواجو په دې باندې به کجاوې جوړې کړې یو خواته ناوې سپره یو خواته پاکي یا اندرور یا بل څه قریبې دریاوي ډول دا شمو سره وحل کېدل ترغه کلی پورې به دا بدرګه کوله دغه رواج و.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی قدر منورتن کو واده کول په انسانی ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ور اضافه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځان ته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه ولري چې یو دودی هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومنه چې ښکاري معمولا په خارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستاني راکوي.
د عبدالرحمن خان له دورې نه را دي خو په موجود و چې د واده نه وروسته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې پخوا دوی وایي چې ګاډۍ وه یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کېناستله د خپلو نږدې خپلوانو سره خاوند به یې و یو څه ډېر نږدې مثلا خواښي یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله. د زیارتونو ته به دا وړل کېدله مثلا شاید شمشیری ولی زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوې ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي په نیکمرغۍ شروع شي دغه شګون د خلکو سره و. په دې کې بل شګون ما اوریدلای دی چې دوی فکر کاوه چې د خپل د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي ځکه چې دا خیر او خیرات کوي شي چې مصیبتونه او د بلا او د شر مخنیوي کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده و.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پښنه ټوټه وتړي زوم د ناوې لاس نیسي او په ګلپوش موټر کې کینی مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګڼي. ناوې شنو ځایونو زیارتونو او غونډیو ته بیایي. 50 کلن نورخان وایي چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشه نه توپک را ایستلی ټکان کول دغه اوس رواج دود دغه شی سوي دی. مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د ښکاري توپک هغه به خالی دارو چری به وسی اوس خو زه دې لپیکا تر راکیټ تر هر څه پورې له خلکو سره تیار په کورو په پراته دي واسطه دي هر څه ټکونه دي موټران دي سره یو بل نه مخته کیږي بیخي یو جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې.
نور خان د ناوې د وړلو پر وخت په خپل سیمه کې دغو دودونو کیسه هم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي. د زیاتوی کله چې واده خلاص شي شرګشتي هم وشي بیا چې ناوې د خسر کور ته لومړی قدم ږدي دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوې له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي په دروازه کې میخ یا کوکه ټک وهي او دې ته ورته نور دودونه پالي.
دغه وراول چې برغلی وو د وراوله شاید ناوې بیا ځان سره وړه دو خلکو به دلې نښه ویستله توپک باندې څغه نه کوي ونه وستله تروغ پر بناوي نه ورته تسلیمه ولا سدیل ځان سره وړي وای دا یو دود پکې کله به نه کوي وستله به بناوي ورته ورکوله او سدیل ځان سره به ولا وخ وخ د مخ منت کو کې د وخ رواجو په دې باندې به کی جاوي جوړ کړي یو خواته ناوي سپره یو خواته پاخي یا اندروري یا بل څه قریبې دا سپاری بیا هغه یو نفر کرایه ولای و هغه صرف عمر تر لاس نیولی و نور خلق ټول پیاده به وسره تلو دریاوی ډول دا شام به وسره وهل کېدل تر هغه کلی پورې به دا بدرګه کوله دغه رواج و ناوې له وخت نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدله نه دې ته به یو شی ومنل یا کور یا سره زر یا یو بل شی داسې یو شی ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا به دی وخت نه را کوزه سو بیا چې کله به کور ته ورسوله د ورو په سر به یو میخ ټک واه دا دې ترانه دود وو یو څه وریجې یا غنم دا به ورکول دا به شاد ورزول چې دې روزي پراخېږي سره کم ده داسې یو دود دا رواج ول اوس خو خالد موټران مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال به وای چې په پخوا وختونو کې به ناوې په اس اوخ یا هم ډولۍ کې وړل کېدله بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي د نوموړي په وینا اوس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټرو سمه مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي
خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولۍ کې به ورته څلور نفر خسر د کوره عامل ته چې به ورته کله بیا بیا اس بیا ورو آسان به شر داسي ګلان پر وزړول بس به وراله غناوي پکنه ول مختبه زمو ول بیا کوړه شارګشت هغه وخت نو وس هم نه سپات را پکې دا کیسه بعض خلک کوي شوقن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی وس خو شرایط به خید دی کنه دی ګل پوشه کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زوم د دوارو دو درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکانو کې وس په لنداري واج دی خو دا کې نه وي مثال هم دا ورانی سوټاله څخه تر باغ بالا په دې داسې باغ بالا کې مې دوره ورکړې بیا غسلې کړغه باندې کړغه تاسو مو دوره ورکړې بیرته کور ته راغلی
د خار داور پر وخت موټر پېښکان بیا غټ ټولنی زستون زده چې د واده خوشي په غمړوي و وشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم دناوي د موټر شا نه پریږدي
پېښکان خو ته سوي چې ځوانانو خپل کې غد ناوي راول لاري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو پای زمخ کې وسم باید د ناوي موټر په سیاز وسم شاو موټر په سي دا نو د ځوانانو خپل یو خپل غوړی ذهنی دغه سی ولغه شوې دي چې باید نوی موټر پسې باید موږ اوسو او باید مخکې اوسو هغه شاو ته باید یو څه نسخ کاره اوسو چې موږ وګوري
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدې پیښې رامنځته کولی شي د ننګرهار له اوسیدونکي جاوید څخه اورو
زمون په وطن کې به حساب شي کله چې ناوي موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چرزي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته حساب لیدل آیا ناوي مرشو شاو مرشو نو د خوشحالي لاړه په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه واله چې واده د شارګه شارګه سمونه لري سړی منظم لاړ شي ځې ته هدف چې کوم یې په لاس راوړي نور د خوشحالي تر یو حد کې نه د خپل حد نشي مرګ سبب وګرځي د ناوي نه د مخکې خوشي شان مثال د ډیر خوشحالي مخکې دی د یوې موټر ټکر وی او مثال د مشکلات ته دسی کی ار څه چی په هوټل کې بایدو شي خوشحالي هغه یو اندازه ولري په اندازه بایدو شي خوشحالي نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات ارندونه او مثال د موسیقي د خپل حد نه ډیر جګي زتره د سین دغه ودونه په دکې ډیر کیږي ځکه موټر ټکر کیږي خلک زخمن کیږي خلک وهل کیږي په دا کې شارګاش شي ته بعد ودونه د اوټل نه راوځي او په کوڅوږي ګرځي په سرکونه ګرځي ارندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګي
کله چې ناوې په خپل نوي کور کې پالک دی د خسر کور لمخ کې ځنې تیاری ورته نیولې وي د بیلګې په توګه د ناوې پښو ته چرګ یا هم مال حلالوي له ناوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته یې تر خپله کوره بدرګه کوي د ترخیلو اوسیدونکي صالحه وایي چې کچېرې د ناوې پښو ته چرګ یا هم کوم بل حیوان حلال نشي نو په موټر کې چې ناوې راول شوي
کورنۍ
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوي دي. نوې اوس د ډولۍ، آس او اوښ پر ځای په موټرو کې وړل کېږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کېږي چې هوټل ته ناوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته یې ونسپاري.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کرونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصلې په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.